د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلا شمالتات چې خدای توکل مخ کتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې دیو خنجی دی استاد څنګه خبرې مو ورېدې چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چی شی وایم یعنی دنه بدلاره ورکه
نن ام دا موضوع چې موږ ملتیا موکړي درمن اپتونکو تجربه خو دلې چې کچیر موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلې شو پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
په ژوند کې چې اول یو هدف ونه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې یو تقسیم اوقات ونه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي ته بند باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسې که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي ما خپل په ژوند کې ډېر پلانونه لرلو باور وکړئ چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و دومره چې یعنی حد نه و په ژوند کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شو ځای ته ځان ورسوي کنه نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید په کوم پلان وشي نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضروري نه باید ځاغه سبا وکم همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفه په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅکله مخ یعنی تک نشي کولای ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسې باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومني هغې لپاره داسې یو قدم واخلې چې ته هغې خنډ سره مخامخ نشي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي د څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي چې لامل پوه هم شوي چې په دې کراسه دغه یو مشکل شته اما پلان ورته نه نیسي ورته یو څه کار نه کوي دغه د حلول لپاره یو اقدام نه کوي تبا چور سره مخ کې خوري خندونه درته مخامخ کوي
لکه څنګه چې هم پختلی چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان لمخې مخ کې نږي
والله شته دې شته یو ام داوس ما اور سره چټ کولو پیسې غوړه کوي مال بس د ژوند مشکلات دي دا شان دي پیسې کې بابا و خدای توکل مختلا شمال تا چې خدای توکل مخ کې لې چې د کړي وایسه کې یا سنم ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوې دی یا سنم څه خو ملاسته نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سې په مخه مخ ورته لاړ شو ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه و چې وظیفې څنګه وکړم مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د سې مشکلات دا باید حل کم بیاد لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخسته شم او کوشش هم لرم ماته وی نه مړ ځان خوري ترڅو چې تاسو درس وایو او د سې کوي وسې کې مخه مخ ورځ چې وشو شوی کاونه شونه پلان ډیر مهم دی که پلان ونه سي په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته یعنی زه پوی دم چې ماغه سوالونه دغه سپوختنی دغه انټرویو سره زه مخ کېږم دغه خبر سره زه مخ کېږم دغه سره مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم خو بیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې ما غسم ویلی او اما غسو شو عمل ته زه پاتې شوم عمل ته زه سایلنت شوم ما ورته ویل کوس به ما ورته درس ویلو اما غ سوال به تحقیق کولو اوس به زه کامیاب کېدم ول د سپاتې راغلم په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري اته روزمره کارونه ته باید هغوی پلان ولري پاتې شوه د یو پوزیشن له خاطر یو ځای له رسېدو لپاره یا تحصیل لپاره هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکړئ د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري ځکه ما ته یو ځل تجربه شوې ده او زه دې کې پاتې راغلم زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم نو بې پلانه د مختلف نشي
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي
خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مخته لاړ سم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپل رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوده لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا سوی، نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله 90% سره، با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو، هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان نه تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ ورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسو سره آشنا نه وو، استادانو سره آشنا نه وو، ماحول سره آشنا نه وو. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زموږ مغزه به پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ بیا ځان سره فکر وکړه چې مونږ باید څنګه اوس وکولای شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکل، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې تو ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته تاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مخته لاړ سم. په لومړي وکې په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي 2 و 1 و 1 و 1 بیا وروسته چې ما کله خپل پلان ځانته یو پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه هم پکې کوله. نو بیا زما فیصدي 80 و ته وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدي باندې کار وکم، نو 90% ما لاس راوړه. نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم، یعنی په دې زه مطمئن سوم چې کچیر ته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړي، نو هیڅ لري نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسنی سمستر کې چې پرون نه وړم ورځې نتیجه راوتله، ما 90.2% لاسته راوړه. نو دغه لپاره مونږ منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مرته ډیره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بی پلان روان وی، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا پاره برخه کې دای نش کومه بدلی د سیم ملګری لري.
کو دا وز درته يم چې دغه وز 2-3 دقیقې مخکې ک د چا داتا د ډیر د سی باور مونه شي، د 3 دقیقې مخکې زما سره څنګه وندای دا تقریبا د 1960 کلو د نوې مکتب نه فارغ شوی دا د مشکلاتو پاره ویل چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات ویل چې زما سر په درد سو. نو ما ورته بیا ویل چې ورور ته باید یو منظم او ډیسپلین ولري، او په دې نه کیږي چې ته د خپل ګیلې گزارې ماته وکي، دغه د خپل د کور مسولیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته ویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته. ما ویل مکتب نه فارغه سوی وو. ما ورته ویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې اته میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه دا چې هغه کورس نه فارغه سوی ته وخت زحمت وکړي، خواري وکړي، په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکړي، په یو بل ځای کې که استعداد ولري ته کولی شې انلاین تجارتونه وکړي. ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای ډېر خوشحاله هم سو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه دان نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایي دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې. که چیرته ته درس وایي زحمت وکړي، نو ته به هغه نتیجه لري، نه نتیجه په صورت کې ته خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای. کولای سي د تعلیم سره تا علم فکر هر څه زیاتېږي فکر روښانه کیږي نو دغه یو ځوان واچېنی په خپل ژوند کې ډیر زوریدل بیچاره کړیدل ډیر مشکلات درلودل نو داسې ډیر ځوانان دي چې نا امیده بې پلان غلري خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا سي دغه انګیزه یو ضرورت پیدا سي چې دوی باید یعنی په خپل خپل ودرېږي نو ان شاء الله هر ځوان کولای سي چې په خپل خپل ودرېږي او روښانه راتلونکی ولري
bale راګرځو بیرته تاسو خپل ژوند ته درته وایي چې اوس خو دې پاندون په ورستی ټولګي کې یاستي آینده ته څه پلان لري راتلونکی څه غواړي چې وکړي څه ډول پلان مو ورته سره اوسه طرح کړی دی
الحمدلله مون سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ دا یعنی هغه مالی سپورت زمونږ د سلور کلن سفر د پاندون دوره درته یادوم مو کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی دا او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل ځکه ما پوهنځي چې دا شریعت دی نو دې لپاره عربي ډیر مهم ده زین نور تر خیر سره را روان اوسو میشتو کې ورته یو مکمل وخت ته نه اومه چې یاد سهار ته د پانتون کله به کار اوسم او یاد غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابر اومه چې عربي زده کوم چې کله به عربي زده کړم انګلیسي مې زده کړم خارجي سکالرشپونه لري نو دا غي د پاره مونږ ته مکمل داسې چانس ته چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د را روان خپل آینده د پاره ماسترۍ د پاره د هیواد نه خارج لار سو ماسترۍ وکو همون زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده الحمدلله په پانتون درسونه کې کامیاب یو نه وازنه شي چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده چې کولای سي مونږ د قمر سکالرشپونه څخه محروم نه کی دغه شان کولای سي پانتونونو کې زمينه برابر کی راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ان شاء الله چې سکالرشپونه ته ځان آماده کوم
bale ke rasudita pdi khabari ko che pdi rusay ki afghanistan ke che siyasi badlun raghlai da nizam badal si yosh mirzwanan wai che dui nisikawlai zan da plan wala rizaka khpal plan ke kamyabi dalai nisi ke dui khpal azraz da kri gori afghanistan ke dui gori khpal zra kar wiki afghanistan no zaka dui plan mes ne jodi pdi akla de tas nazar sada
zwanu gori nan dawlat masul gani ya jamia masul gani wala halat taghir so plan me wazifa da la sawar kra kurs no shim wale ya pantun fis رما نو دغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعې کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته زو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولای شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو وست ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته د کورسونو ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان کې په کار د چونه کې هم دغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کې بهانه و کی ځان له خلکو معلومات نه خلاص کی نو زه فکر کوم دا حل لار نه ده که څوک وغواړي منظم ډیسپلین یو پلان ولري کی انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبا په پویږي که څوک وغواړي او البته که څوک وغواړي که څوک نه غواړي نو بهانه کی جامعه معلومات د پلان معلومات د ورور معلومات ده په اصل کې د دوی خپل ځی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښ بګم ټولګي سپورت انجینر اصلا کولای نه سي دوی درس وایي هم د سي نور برخو کې تغییرات راغلی دی خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وای یعنی تاسو په امغه محیط په امغه جامعې کې تاسو ژوند کوی سره قام ژوند سره مقابله وکړي او برای لستر اوړي
تاسو ډیر خېټی کې اشاره وکړه چې د جنجونو مکتبونه تر ووم ټولګي پورې خلاص دي 50 کسانه مون سره وو 50 تک کسانو کې شل انجینر وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمبر او دریم نمبر یعنی دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو ولې په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی نو داس مخبل سنفیانې وي مخبل پسترګو کتلی او خو متاسفانه چې د حالات او دغه تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي موږ دولت څخه هم داهله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر څو دغه درې کال تقریبا درې سنور کال زمونږ خويند د علم څخه پاتې سوی نو دوی لپاره دی یو منظمه پلان جوړ کی تر څو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعې کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګ دې مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې هدف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل هدف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو باید دا ویم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، د هغه پلان کول، هغه دغه لپاره مهالویش جوړول، یا په مجموع کې د خپل اهدافو لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی سو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکړم، څه ونه کړم، څه ترلاسه کړم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لوی موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، که راسو دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه همدا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هیڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکړم، نسي کولی. چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهانده په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هیڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې د نه پلان درلود، نه یې هدف درلود، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګډ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نه سي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نه سي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی سي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکړم، درس وایم، مطالعه وکړم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکړم، سفر وکړم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنی دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د پخ توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پانځي او پانتونو دوه مسایل نه بیا راځي خپل کور ته. دلته که ځان ته پلان ونه لري، کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی سي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغي ګلغه ورسته کې څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولای شي چې موږ تاسو د ټول ژوند چارې ډېر ښه او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغيږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ سوم، یا موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان یې له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرح سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چېرته موږ کولی شو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یادښتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشته، له سر نه باید نوشته چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی؟ دوهم باید ولیکل سي سي چې په کوم امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. ته دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کوم ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کوم ستونزې او مشکلات به یې چې هغې ښځه بیرته مثلا دفاع وکړي، سم مشکلات باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات، ستا مایند او ذهن باید تیار آماده وي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي کنه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته نسی رسیدلی. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم، مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلی یم په کابل کې، زده کړې کوم، زده کړو تر څنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې هم خیر ورسیږي، ټولنې ته هم خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیا یم، مبارزه کوم، زما د دې هدف قرباني پوهېږي اوس شاده دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم، زه د خپلو میندو نه لریم، خویندو نه لریم، ورونه نه لریم، میرمنې نه لریم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لریم، په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف چې د قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیش چې موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یو برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهوره خبره موږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړي یو څه لاسته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د غوډ ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنی ته خپل چې نشې کولای نو راس دا پلان نه درته جوړ کړم، په دې خبره ته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدای دې راضي ده، مسله مو څو ځاوي وڅېړو. ښه، یو خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به د دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول لوبوي، منفي رول لوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده یو نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکی او د دې ټولو یو مجموعه نتیجه دوی هغه نه یو پلان جوړ کی، دوی به وړي رخي مثبت نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورل له خوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوه خي مشورې سره وین نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډیره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایې؟
یو اروپو دی، ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله شخص د کون کې چې خپلې مخې او پلان لیکلی، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړی او پلان نه لرلو، دوه نوي ځله ډیر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسیدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپل مخو ته رسیدلي دي، چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتې موږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاهانه وم، څنګه وخت نه پوهېدم، داسې یو څوک نه و چې موږ ته وښيي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده، چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري. نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره، د خپل ماشومان سره، نو ځوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی. زما د ژوند یو بد تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا د څوک نو چې موږ ته دغه لار او طریقه وخی. خو بیا چې زه پانتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، لاغي ورسته په ځینو مطالعاتو باندې، په ځینو نور مسلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل، لاغي ورسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ. کاری برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا وسم پانتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، دغه لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند د تیریږي. نو الحمدلله ښه نتیجه تر رسیدلم او ما ته ډیر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلود، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډیر سریع ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډیر زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډیر مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ.
ګران دوستان، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دوی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، لا جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولی کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټولو هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب، لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو، د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا صدا وویل چې اوسم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېل شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت، کنه نسبي امنیت افغانستان کې، او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو یې مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته داسې ښکاري چې راوتلي یو، چې روزانه به م د هره ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیزه په افغانستان کې موجودې دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې، سیغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر او اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خمار بته ګوتی ورتیری کړی دی، خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه، نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیریږي، نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم دسې نسي دغه ټولنې ته ګنډیر سی او هغه د دې په جای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراعات کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه، نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه، نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو، موږ خو به وړاندې کو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی یې کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره وي، هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستانیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پوره مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو داسې ته خلک خاندي، یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کم، خو البته کیږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شوی، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و. کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي. وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوئ چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه که مراعات هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلای شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال ده چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما د ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو. ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما غوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږیږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما. نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم، ما به غوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسیله ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غو دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل سي، ولې ورختاوي زر زر باید دا خبره کوله. باور وکي زه دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی. شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی، هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو، مشهور کمپو، زه په کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو، دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډېر لغت پرانی و، تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو، پلانی صاحب موجود ده، صاحب او دغه موضوعات به کول. دا به موږ ماشومانو چون په زور به کنه ونیو، هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ونیو. دغه شی ما ته ډېر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم، نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتاره واخیست، هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو. چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو. اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره چې کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول، بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته. دا به مې ورته ویل چې و سړی، دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ، دومره مننې مو کړلې چې بیخي زیات، او بخښنې مې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم، دا داسې ده او بخښنه غواړم. دومره بخښنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زه رغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي. حتی د مونږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي، باور کې مخپل کله ضرورت تنګ شي، هغه اساسي خبرې ته به څه حالت کې راشي، اورې به دي خو زړه تنګ کې او سیله به دیونی سي، بار بار به پښتنه وکي. هغه اساسي خبرې ته مونږ زر نه راځو، دغه کمزوري ده. مونږ به ډیر وګ تقریر خوږي کې به دي کار خبرې دوا نه،
دا بهتره ګڼم چې شکل دی تقاریر او د خبرو دغه ته تغییر ورپغ اساسي خبره ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سو دا به ډیره خی
جالب دہند جو کامیڈین دے کرشنا پنامہ ناگا ہم کل نہ کل دا سٹیج پہ سر باندھی رضی تھنس کیت منتا سو ہم داغا زینی تنزیہ کلپنا کتلی دی ناگا ہم کل نہ کل رضی تھنس وکی لس پنجلس دکھے آگا دا سٹیج پہ سر باندھی شیو ڈان کے بیا پاخرے کے دئی وہ خاندی وہ گروئی ماں دا ویل دا پارا ہی سم نہ دلو در خدا دا سو پنجلس دکھے میونی والی او داغا دا پنجلس دکھو کی ماں وہ خاندہ والی نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبر کوم سوا سړی غ سندرغاړې ډایرک سندره شروع کی ډایرک ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو تاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسیوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای دي مون خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې دي نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دا هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی خو مطلب دا سی ډیر وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای اثر کی هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملای مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کډینال لوستو نو دا خو طبيعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنه کړلې او مطالعه یې نه کړ ټولنه کې اثر نه کړ ډیر ته دا خبره کوم شي و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سده دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر دا د ویډیو اثر دا نن سبا خلک څوک دومره نه لري چې هغه دومره کتابونه وایي اغه زره خپل مشکل حل کې دوله لپاره ځی ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک وسم کتابونه تلګیدلی او د نه مردوما ډیر خ کوي ډیر خوب یو د جبړې موضوعات دا ډیر خ دې ډیر خوشاله مخو البته دې تر څنګ مونږ د خپل اساسي شین باید ویډیوي کوم خپل ټولنه ته زکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانان ته خدا بیا ته ټول ډیر ضروری زکه دا چې مونږ یو لوی سلنه خلک لوسنه سکوي نو ته چاته کتاب لیکي چاته مجله چاپه کته غواړي څنګه لوست خلکو ته لوست خلک خلال مخ کې نه غوس د کړه کړي دی او څنګه سي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نه لوستي به اصلاح کوي نو نه لوستي خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي غول غنه به تر ادا د سنن سبا ټولي زی رسنۍ دي نن سبا موبایل د غنه لوستم کلیک پک کوي سی وو یو ویډیو باندې هغه چالانه وای سی ویډیو پیغام ورک ټولنه ته څغه په اصطلاح استفاده ترې وکړه چې ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په هم دغه احساس باندې په اصطلاح د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال ډیر په خوانه په دې پیښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونه غو فیسبوک لړۍ شروع سم ما په فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم هم دا ویل چې اوس هغه دی مجلاتو دی ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځې پد من په افغانستان کې یو معیاري ورسپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک رسپانډ نه لویږي او رسپانډ لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، او پاکستان کې لا ډیر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو تک رسپانډ کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوی پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2000 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي، خو بیرته خرڅونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړي. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې داسې ته عایدات هم ولرې. ما ته ډېر خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه پ خلاص. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېده سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بی جوراتی وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي هم دي، ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړي موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړي د ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما هملته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړه، کار هم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د ان جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کاری ډیر زیات هغه خبرې ګوره سالی صاحب، تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې. زه چې نن غږېږم، زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې چې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره په دې معنا د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري دي چا اخلي او دي چا نه اخلي وس دا خو ګنا نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه کوم دا وایو من ژوند کو دلته په اصطلاح مونږ د خلکو ترمن ژوند کو چې هغه کې په اصطلاح چاپیریال کې داس خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې بایس ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که مونږ ځان غلی ونیسو مونږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نشي کېدای چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي مونږ به همدغه سي پاتې شو.
بله استانیزه صاحب، ورسته پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیز شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضي موضوعات سیما ویل، یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي، تاسو خپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو دی او څاورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډیر ذوق، په ډیر شوق، په ډیر علاقه سره له ډیرو لرې اطرافي سیمونه چلته موبایلونه کار کوي، میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار او لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مدروه، دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی هم چې ما ته د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله، ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور باورې دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدای شي ما دما کورنۍ دما دمونږ دمونږ دوستان وغیرہ تهدید کړي یا تهدید شوي یا پیسہ دغه رسک سره مخامخ وو، خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر، دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپل شاګردانو ته وایم یا خپل طالبان دغه وایي دا مسائل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د منبر خبره نه ده چې په منبر تاسو وایي، نو ولې نه وایي؟ خورتو وایي کنه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه دمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډیر عمیق تغییر راځي په دغه مسایلو چیړلو کې، زه خدا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډیر نور ځوانان هم تشویق کړي دغه مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او چیړي، وس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلې چې درې کاله مخکې غو سره ډیر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوي چې دغه موضوع بشتکل څوک ټولنې ته وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده، هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف.
ډیره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریک کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب، د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو ترڅو دغه خپل خبره خپل خلکو ته ورسوو.
جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا سا پختنه می علاج تا خبره می دوا تا خبره می دوا سم می دین څه می دنیا نه هغالرم نه دا سا پختنه می علاج تا خبره می دوا تا خبره می دوا میں دنیا نہ